السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د صفی الله ستن اگزام تاسو زمونږ غږ آزادي راډیو رې دا د آزادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ده چې د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري درته خبريږي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو غواړي تر څو په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. دا هم اورئ چې افغان حکومت وایي د ملا منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاره کوي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. نور مهم راپورونه هم لرو. خوب سره کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه
په پنځلسو ولایتونو کې څارنوالان تغییر او تبدیل سوي. په هرات کې وسلواله نشته سوي. د ایران نوي پارلمان لوړه وکړه. د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې له پنځلسو په زیاتو ولایتونو کې له څلوېښتو زیات څارنوالان مقرر او تبدیل سوي دي. د لوی څارنوالي ویاند عبدالبصیر عزیزي نن په کابل کې خبرلانو ته وویل چې تر ډیره دغه تغییرات او مقررې د عمومي رئیسانو استناف او د مخدره موادو اختصاصي څارنوالۍ په برخه کې سوي دي.
قدم اول رئیس منابع بشری
په لومړي سر کې د بشري منابع رئیس بدل شوی. د مخدره موادو پر ضد د ځانګړي څارنوالي رئیس ښاغلی عزیزي ټاکل شوی او په نظامی څارنوالي کې هم عدلون بدلون راغلی.
ښاغلی عزیزي وایي چې دا اقدام د عدالت د ښه تامین او د کارونو د ښه والي په هدف سوی دی. پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي که پاکستان د تروریستانو له ملاتړ څخه لاس وانخلي په تور لیست کې به شامل سي. د حراست او ثبات شورا د رهبري غړي عبدالرب رسول سیاف دغه څرګندونې نن په 1415 کال د اسلامي نهضت د یو سلو اوولسو غړیو د ډلهییزې وژنې په یاد غونډه کې وکړې.
په پاکستان هم یو غږ کوم چې اوس ټول نړۍ پیژندلی او په دې هم پوه شي چې یو ورځ به رارسیږي د تروریستي حکومتونو د تور لیست په سرفرصت کې به د پاکستان نوم لیکل کیږي.
فغلی سیاف له وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ده په خبره د پردیو له ولکې راووزي او راسي له افغان حکومت سره سوله وکړي. د هرات ولایت په ګذره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو ترمنځ په نښته کې یو پولیس وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. د هرات امنیه قمندان جنرال عبدالمجید روزی خبرلانو ته وویل چې په دې نښته کې د طالبانو یو قمندان عبدل هم له خپل یو ملګري سره وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. دغه نښته تېره شپه پیل سوې وه او تر نن ماپښینه روانه وه. سعودي عربستان او ایران سږ کال د حج په مراسمو کې د ایراني حاجیانو د برخې اخیستو په باب په موافقه کې پاتې راغلل. د دواړو هیوادونو چارواکي یو او بل د دې کړکېچ په نه حل تورنوي. سعودي چارواکو پر ایران تور ولګوه چې پرون یې په دې اړه له مذاکرو څخه ځان وویست، حال دا چې ایراني چارواکو ته یې حل لارې پیشنهاد کړې وې. د دوی په خبره په ځینو برخو کې موافقې سوي، لکه د برېښنایي ویزو کارول چې ایراني حاجیان یې ځانونو ته چاپولی سي. دا په داسل کې ده چې په ایران کې د سعودي عربستان ډیپلوماتیک مرکزونه تړلي دي. ایراني چارواکو بیا ویلي سعودي عربستان ته تر هغو ایرانیان د حج لپاره نه لیږي چې د دوی خوندیتوب تضمین سوی نه وي. تېر کال د حج پر مهال د خلکو په ټیل ماټل کې په سلګونو حاجیان مړه سول چې 1416 تنه یې د ایران وه. د ایران نوی پارلمان په تهران کې په خپل پرانیستو غونډه کې د لوړی مراسم پر ځای کړل. د ایران د پارلمان لپاره انتخابات په فبروري میاشت کې سوي وه. دغه پارلمان چې 290 سیټونه لري اصلاح غوښتونکي وکیلان اوس پکې اکثریت دي. تمه کېږي دغه وکیلان د ایران د اقتصاد عصري کولو او د ټولنیزو پالیسۍ په برخه کې د ولسمشر حسن روحاني د هڅو ملاتړ وکړي. حسن روحاني غونډې ته په خپلې وینا کې وویل:
مردم
هغو کسانو او استازو چې د خلکو د رایو خپلولو ته په تمه وو، دا وار د ګوندونو او ډلو ټپلو پر ځای د هیواد د ستونزو د حل لپاره د زیات وحدت او زیات همکاري په فکر کې وو.
په ایران کې اصلاح پالو وکیلانو د افراطي او محافظه کارو وکیلانو 12 کلنه واکمني پای ته ورسوله. په نوي پارلمان کې د اول وار لپاره 13 سیټونه ښځو ته رسېدلي چې د ولسمشر حسن روحاني لپاره یوه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. او د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د ایتلاف په هوایي حملو او د دغه هیواد توپونو په ډزو د داعش ډلې په لسګونو مشکوک غړي وژل سوي دي. د ترکیې رسنیو نن راپور ورکړ 104 وسلوال چې دا کېږي سخت ریزي به وي. پرون ناوخته په سوریه کې د نړیوال ایتلاف په هوایی حملو او له ترکیې په توغول سویو توپونو وژل سوي دي. یو شمېر چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي په دغو راپورونو کې څرګندونې کړې دي. دغه حملې څو ساعته وروسته له هغې کېدي چې له سوریې څخه د ترکیې پر جنوبي شرګوټي کې لیس په توغول سویو توغندیو 15 کسان ټپیان شول. سږکار پر کلیس شرګوټي له سوریې څخه څه باندې اویا وارې راکټونه ویشتل سوي چې په نتیجه کې یې 21 کسان وژل سوي دي.
د خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورک وی پانه کې هم اوریدل شي.
وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د ملا منصور لپاره پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاره کوي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي.
وقت یک رهبر تروریستی در خاک بیگانه حضور داره، در اونجا براش فاتحه گرفته میشه، همه نشان از این است که گروه تروریستی در کجا فعالیت دارد.
جمهوری ریاست له ګاونډي هیوادونو غواړي تر څو په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. دا هم درته خبرو چې د جګړې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې غورزنګ وي کابل ته د ګلبدین حکمتیار په تلو سره به عدالت تر پښو لاندې شي.
آمدن آقای حکمتیار میتونه که عدالت را واقعا زیر سوال ببره.
د پاسپورت اداري رئیس وایي د هغو دوو پاکستاني وګړو د نیولو قضیې په اړه چې د افغانستان پاسپورټونو څخه په ګټې هند ته سفر کړی څېړنې کوي. نور مهم راپورونه هم لرو تر پایه راسره پاتې شي. وخت شپږ بجې او شپږ دقیقې دی. راز لومړی راپورته د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول د ښکاره کوي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنیو رسنیو لخوا خپاره شوي ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم نیول شوي دي. د چارو کارپوهان وایي پاکستان ځکه وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه ورکوي چې د دغه هیواد سترې ګټې له دغو ډلو سره تړلې دي. حدیث پردیس په دې موضوع کار کړی.
جمهوری ریاست وایي د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نویو مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحې نیول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربنډوي.
خب وخت یک رهبر تروریستی در خاک
بیگانه، کله چې یو تروریستي رهبر په پردی خاوره کې اوسیږي او ورته فاتحه نیول کیږي، نوی رهبر ته بیعت کیږي. دا ټول ښیي چې وسلوالې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وایي د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلو نیوز لخوا په یوه ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض سوځول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغې ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د اداو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپو محمد یونس فکور دا پښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بې آبۍ قبلې کړي دي، د هغه لوی ګټې دپاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خاغلی فکر وایي دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2600 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو چکه اور کواوري هم د شي باز مونږ خبرونه په ژوندۍ توګه هم ترې اوریدل شي. د افغانستان جمهوریت ریاست له ګاونډیو هیوادونو غواړي ترسو په دغه هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان چې حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له تروریزم سره د مبارزې لپاره باید ګاونډي او د سیمې هیوادونه له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې وروسته له هغې کې مطرح کیږي چې افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ویلي ایران داعش ډلې سره د مبارزې لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړي. ناجی صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه له خبرو شو راپورونو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهالې مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدی چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم مانه خست خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاری ونه کړي.
د سیمې هیوادونه په روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محوره وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلي مرتضوی همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل تر څو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبن د برتانیې فارن پالیسي مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نومونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سمه د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یوه زیرمه هم کشف شوه. خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او
هغه چا چې کله چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغې د لارې نه که وکولی شو په منطقې په همسایګانو فشار داشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلو.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپېژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د جګړې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګ وایي کابل ته د ګلبدین حکمتیار په راتللو سره به عدالت تر پښو لاندې شي. د دې غورځنګ غړي د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې ویل ښاغلی حکمتیار د کورنیو جګړو پر مهال د 80,000 کسانو په وژلو کې لاس لري او په تیرو 14 کلونو کې هم د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. د افغانستان جمهوری ریاست بیا وایي د سولې په خبرو کې د اسلامي حزب او نورو ډلو سره د تېرې یوې لسیزې ارزښتونو په پام کې نیول شوي دي. ابراهیم صافی په دې اړه کار کړی دی.
د جګړې د قربانیانو لپاره د عدالت غوښتنې غورځنګ وایي چې ګلبدین حکمتیار له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې امتیاز او باج اخیستی دی. د دې غورځنګ یو غړي سمې درۍ د شنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې چې د کابل د دارالامان ماڼۍ سره جوړه شوې وه وویل ښاغلی حکمتیار یو سخت دریځ دی او له حکومت سره د هغه یو ځای کېدل عدالت تر پښو لاندې کول دي. دی وایي د ښاغلي حکمتیار راتګ کولی شي واقعا عدالت تر سوال لاندې راولي. د دې لپاره چې حکمتیار د کابل د 80,000 ښاریانو په وژنه کې لاس درلود په وروستیو کلونو کې د یو شمېر تروریستي حملو مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. د دې غورځنګ غړو له نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په سازمان کې دي د تور لیست نه د حکمتیار د نوم د لرې کولو مانې شي. د سولې په تړاو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له پلاوي او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ د سولې د موافقتنامې مسوده نهایي شوې ده. د افغان چارواکو په خبره د دغې مسودې یوه نسخه ولسمشر محمد اشرف غنی او بله ګلبدین حکمتیار ته لیږل شوې ده. تر دې دمه نه ده معلومه چې دغه نهایي شوی سند به کله د ولسمشر غنی او حکمتیار لخوا لاسلیک شي. له دې ټولو سره سره پوښتنه دلته ده، هغه کسان چې په جنګي جنایتونو تورن دي او په افغان حکومت کې په عملي ډول کار کوي، عدالت پر هغوی پلی شوی دی او که نه؟ د دې خورسنګ خړی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ټولو جنایتکارانو قضیې د انتقالي عدالت په پروسې کې شامل دي او دوی د دې پروسې د تطبیق غوښتونکي دي. په همدې حال کې د ولسمشر د ویاند مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل له حزب اسلامي او نورو ډلو سره د سولې د خبرو په برخه کې د خلکو ټولې غوښتنې او د افغانستان اساسي قانون په پام کې نیول شوی دی.
د افغانستان د حکومت شرایط معلوم دي، ټولې هغه ډلې او هغه ګروپونه چې راځي د سولې سره یو ځای کېږي د افغانستان اساسي قانون به مني، له تاوتریخوالي بالا سخي د افغانستان د اوسني نظام ډیموکراتیک ارزښتونو ته به احترام کوي.
د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته د تیرو دریو لسیزو جګړو قربانیانو او مدني فعالانو تل د مظاهرو په ترسره کولو سره د عدالت غوښتنه کړې او د جنایتکارانو د محاکمه کېدو غوښتونکي شوي دي. دغه غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د یو شمېر سیاسي څېړونکو له نظره د افغانستان اوسني شرایط دې ته برابر نه دي. سیاسي څېړونکی لطیف نظري سره له دې چې د انتقالي عدالت غوښتونکی دی وایي په دې موضوعاتو تمرکز په اوسني وخت کې نورې ستونزې هم زیږوي.
له حزب اسلامي سره د سولې او په دغه ګوند باندې د انتخاب په اړه مو رپورټ اورید. اوس به هم ورشو د جمعیت اسلامي د ګوند انتقادونو ته چې په حکومت کې کړي. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د ملي یووالي حکومت له ولس سره د کړیو ژمنو د ډېرې برخې په عملي کېدو کې پاتې راغلی. دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت له لوري د شویو ژمنو عملي کېدل خورا مهم بولي. اخو د ارګ ماڼۍ بیا وایي حکومت وار په وار له ولس سره کړي ژمنې عملي کوي او په دې برخه کې جدي اراده لري. تفصیل د حدیث پردیس پر راپور کې
د جمعیت اسلامي ګوند له دې کبله د ملي والی پر حکومت جدي انتقاد کوي چې ګواکې په تیرو دوو کلونو کې د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره لومړني اقدامات هم نه دي کړي. د دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د ملي والی حکومت د لویې جرګې په ګډون خپلې ډېرې ژمنې چې په هېواد کې د ثبات لپاره مهمې دي عملي نه کړي.
متاسفانه حکومت بګونه کې در موافقتنامه حکومت وحدت ملی
دوی متاسفانه حکومت لکه څنګه چې د ملي والی حکومت په موافقتنامې کې ویل شوی تر اوسه د ډیرو مهمو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړیدل دا کار باید د دوو کالو په موده کې شوی وای چې تر اوسه نه دی شوی،
اما تا هنوز انجام نداده است.
صلاح الدین رباني دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د ملي کنګري په باب په جوړې شوې غونډه کې وکړې. له حکومت سره د حزب اسلامي په ګډون د وسلوالو ډلو د یو ځای کېدو هرکلی په شمال کې د خبرو لارې له جنبش اسلامي ګوند سره د ستونزو حل او ډیر ژر د جمعیت اسلامي ګوند د کنګري جوړول په کابل کې د جمعیت اسلامي د ناستې مهم پیغامونه وو. د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې پر حکومت د لویې جرګې د نه جوړېدو له کبله انتقاد کوي چې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم پر حکومت ورته انتقاد کړی وو او ادعا یې کړې وه چې ګواکې حکومت دغه جرګې د رابللو اراده نه لري. له دې ټولو سره سره د ارګ ماڼۍ بیا دا نه مني چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې پاتې راغلی. د جمهور رئیس یو ویان دوا خان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت شرایط او امکانات ته په کتو له ولس سره کړې ژمنې یو په بل پسې عملي کوي. ښاغلی مینپال وایي د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې جوړېدل خپل شرایط لري چې په پوره کېدو به یې لویه جرګه هم راوبلل شي.
حکومت ټولو هغو تعهداتو ته چې کړي دي هغو ته ژمن دی او همدا اوس ته شوي نه شي کومې ژمنې چې د ولس سره سوي دي، د کار په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د سیسټم د اصلاح په برخه کې، یوه یوه د عملي کېدلو په حال کې ده. د لویې جرګې لپاره باید وویل شي چې لویه جرګه خپل ځانګړی تعریف لري او خپل ځانګړي شرایط لري.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي د رهبرۍ شورا غړی واقف حکیمي وایي که څه هم جمعیت اسلامي ګوند د حکومت یوه لویه برخه جوړوي خو له دې وروسته به د دغه ګوند غړي لا منسجم او فعال شي. واقف حکیمي وایي په هیواد کې روانو حالاتو ته په کتو ټول سیاسي حزبونه باید خپلې ستونزې د زور نه بلکې د خبرو له لارې حل کړي او د یو بل په منلو په افغانستان کې د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه هم
اوریدل شي او همدارس متنونه کتل شي. البته رپورټونه خبرونه هم په همدې ویب سټ کتل شي. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک ادرس ته تاسو کولی شئ دغه فیسبوک خوښ کړئ او شیبه په شیبه له نویو خبرونو خبر شئ. د افغانستان د پاسپورټ د اداري رئیس وایي د هغو دوو پاکستاني وګړو د نیولو قضیې په اړه چې د افغانستان پاسپورټونو څخه په ګټې هند ته سفر کړی هېڅ څېړنه کوي. د هندي رسنیو د معلوماتو په بنسټ د یاد هیواد امنیتي چارواکو دوه پاکستاني وګړي چې د افغانستان له پاسپورټ یې ګټه اخیسته او له کابله نوې ډیلي ته تللي وو نیولي. ویل کېږي نیول شوي کسان نوې ډیلي ته د درملنې په بهانه تللي وو خو د نوې ډیلي په بېلابېلو برخو کې د چاودنو نیت درلود. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال ناجي صاپی د پاسپورټ د ادارې له رئیس جنرال سید عمر صبور سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د دغو پاسپورټونو د خوندیتوب پوښتنه کړې ده.
زه ټول افغانانو ته، ټول زموږ هیوادوالو ته، هغه څوک چې پاسپورټ اخیستی ده، دا داد ورکوم چې دا زموږ ستاسو پاسپورټ ډېر با اعتبار پاسپورټ ده، هیڅ کوم ستونزه پکې نشته.
بلې جنرال صاحب، د هغو دوه پاکستاني وګړو د نیولو قضیه په اړه ستاسو څېړنې چیرته رسیدلې چې سمو د مخکې د افغانستان له پاسپورټونو څخه په ګټې اخیستنې له کابل څخه نوې ډیلي ته تللي وو؟
د دې راپور په اړه داسې رسمي ماته کوم چی راغلی نه دي. دا د تحقیق دپاره ډېر وخت ضرورت لرو چې تحقیق وکړو او دغه د دې پاسپورټونو دپاره مونږ دغه پاسپورټونو ته ضرورت لرو. کوم نمبر پاسپورټ صادر شوی ده، چا دپاره صادر شوی ده، د کوم ځای صادر شوی ده. زه فکر نه کوم چې داسې به وي چې دا پاکستانی وي یا پاکستانی وي. زه داسې سل په سل مطمئن نه یم.
ستاسو دغه بایومیټریک سیستم څومره خوندي سیستم دی؟ او داسې هم ویل کېږي چې یو شمېر کسان په دغه تقلب کې ښکېل دي او په دې برخه کې کار کوي، دغه مسله څومره تاییدوي؟
د تقلب هکله تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته داسې به ووایم زه هیڅ مطمئن نه یم او اطمینان لرم مونږ پاسپورټونه د تذکرې په اساس صادر کیږي.
کله چې دوه پاکستانی وګړي راځي افغان پاسپورټونه ترلاسه کوي، تاسو څنګه ادعا کولی شئ چې ستاسو دغه سیستم خوندي سیستم دی او د تقلب امکان نشته پکې؟
زه فکر نه کوم که چیرې کوم پاسپورت هم توزیع شوی نو په دنیا کې داسې کیږي. تاسو ډېر دې باندې خپله خبره ډېر توده مکوئ، ځکه چې اوس ډېر افغانان دي چې د پاکستان پاسپورټونه لري، ډېر افغانان دي چې د ایران پاسپورټونه لري، ډېر افغانان دي چې د امریکا پاسپورټونه لري، ډېر افغانان دي چې د هندوستان پاسپورټونه لري. خپله زمونږ استاسو افغانان اوس د هندي په پاسپورټ باندې راځي په افغانستان کې ویزه اخلي، د په دننه د افغانستان کې زمونږ ویزه اخلي. دا دونه د تشویش وړ نه ده، مګر زه اطمینان ورکوم چې زمونږ کار ډېر شفاف دی او که چیرې شوی دی نو مونږ هغه خلک، هغه څوک چې په دغه لاس ولري او دا کار کړی وي، نو حتما هرومرو مونږ دا خلک قانون ته به وسپارو.
د پاسپورت ریاست د مشر عمر صبور خبرې مو واوریدل چې په هند کې د دوه پاکستانی وګړو د نیولو په اړه خبرې کولې چې د افغانستان له پاسپورت یې ګټه اخیسته او ویل چې هلته به په چاودنو کې لاس لري. ښاغلی صبور ټینګار وکړ چې د افغاني پاسپورټونو د اعتبار لپاره هڅې کړي او دغه پاسپورټونه ډېر با اعتباره دي. اوس به هم لنډې دمې وروسته د ولسي جرګې په اړه یو راپور ته وکړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ولسی جرګې غړیو د شمې پر ورځ د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي ایسته جواب کړل. د جرګې د غړیو هدف دا و چې معلومه کړي چې یادې کمیټې د هیواد مختلف ولایتونو د طبي پیښو له زیانمنو شویو سره څومره مرستې کړي دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ولسی جرګې غړي وایي د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو سیلاونو او بارانونو له امله له زیانمنو شویو سره لازمې مرستې نه دي شوې. په همدې مقصد ولسی جرګې د شنبې په ورځ د افغانستان د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د کمیټې غړي استجواب کړي وو. د جرګې غړو ویل په ګڼو سیمو کې پلان شوې مرستې رښتینې زیانمنو شویو کسانو او کورنیو ته نه دي رسېدلې. د ولسی جرګې غړي شکرې پایکان وویل چې په کندز ولایت کې نورو سیمو ته د کډه شوو په نامه پلان شوې مرستې مستحقو ته نه بلکې په غیر مستحقو او واسطه لرونکو ویشل شوې دي.
په سیمه کې په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي، خو د اصرار د کمیټې لخوا چې د دوی په نامه کومې مرستې کېږي عادلانه نه ویشل کېږي. یوازې یو څو کسان په خپلو کې ویشي او مستحقې کورنۍ نه خواړه لري، نه درمل او نه هم د هستوګنې لپاره مناسب ځایونه.
د کونړ ولایت استازي شهزاده شاید وویل چې په دې ولایت کې دوو مختلفو پیښو د دوو کورنیو څه باندې شل کسان ووژل، خو د استرار د کمیټې لخوا یې پوښتنه هم ونه شوه.
د کونړ ولایت سوکۍ ولسوالۍ یو سړي په کور باندې یو زلزله کې غر راغی، نهه کسان د ده د کور د خاورو لاندې شوو. هغې شکل باندې په دې مخکې ورځو کې د یو بل کس په کور باندې غر راغی، دولس کس د ټول ازای شهادت ورسېدل. نه خو حکومت دخوا نه حتی یو فاتیه واخیستل او نه چا ورسره همدردي او سوزي وښودله.
د ولسی جرګې غړو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د کمیټې له چارواکو وغوښتل چې د وروستیو طبي پیښو له زیانمنه شوو کورنۍ د وضعیت او له دوی سره د مرستو په اړه معلومات ورکړي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر وایز برمک وویل چې وروستیو بارانونو او سیلاونو په شاوخوا څلرویشتو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي او دوی د امکان تر حده ټولو ولایتونو ته مرستې رسولي دي.
مجموع برای 11,161
مرستې ویشل شوي دي. د طبي پیښو او د جنګونو له امله له 11,116 زیانمن شویو کورنیو سره مرستې شوي چې په دې کې نغدي پیسې، خوراکي او غیر خوراکي مواد او لوازم شامل دي.
ښاغلی برمک دا هم وویل په 24 ولایتونو کې په وروستیو طبي پیښو کې 102 کسان مړه او 20 ټپیان شوي او 2,906 کورونه ړنګ شوي دي. د استرار د کمیټې مسؤلینو وویل له زیانمنو شوو سره د مرستې لپاره لنډمهال، منځني او اوږدمهاله پلانونه ترتیب کړي او د حکومت او نړیوالې ټولنې په مالي مرستو به یې پلي کړي. له دې ډاډ سره سره د ولسی جرګې غړو د یاد کمیټې راپور د پیښو د قربانیانو له شمېر سره سم ونه باله. په پای کې د ولسی جرګې لومړي مرستیال نعمت الله غفاري د جرګې کمیسیونونو ته دنده وسپارله چې د کمیټې د مسؤلینو راپور دې له سر ارزیابي کړي او د نازواب شوو پوښتنو ځوابونه دې ترې بیا هم وغواړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس به هم ورشو وروستي راپور ته. د یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي فرهنګي اداره د افغانستان د تاریخي آثارو په لوټ او قاچاق اندېښنه څرګندوي. د دې ادارې مشرې ایرنا بوکووا د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په نړیواله کچه د تاریخي آثارو قاچاق حتی د تروریزم له تمویل سره اړیکه پیدا کوي، ځکه ملګرو ملتونو یې مخنیوي ته ډېره پاملرنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د یوسف زدران په رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غني هیواد دی، خو قاچاق او دقیقې نه پاملرنې دا برخه اغېزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ایرنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلې د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکووا وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدای شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق، وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنه کړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن په ایترو او ایډګر کې 3.5 ټنه مواد نیول شوي او افغانستان ته راګرځول شوي دي. په فرهنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشرې د جمعې په ورځ د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو وچی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولی او د هرات مینار جام تر څنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. افغان حکومت هم د لرغونو آثارو قاچاق تندیښمن دی ده وای هر کال سلګونه میلیونه ډالر پانګې لدی لارې ورکیږي. جمهور رئیس غنی وای دې برخې ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
زیاترین صدمې ده چې امروز ما میبریم
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلی دی. موږ هر کال سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوو او دا کار چې موږ له یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل سي بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
موجب کار است.
بلخوا بیا لرغون پیژندون کې د یونسکو د نویو هڅو ستاینې تر څنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځی څخه فارغ ځوان ازادي راډیو ته وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
همدلته پښتو نیم ساعته وروستۍ خبري خبرونه ختمیږي. فریبا وحیدی سټوډیو ته راغلی څو دری خبرونه وړاندې کړې. مهرباني
سفیس الله ستانگزی، تشکر از خودتو. خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 عصر به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو ستی هستین. حکومت افغانستان میگوید برگزاری مراسم فاتحه برای ملا منصور در پاکستان واضح میسازد که کدام کشور حامی مخالفان مسلح است و اینکه رهبران حکومت در بیشتر وعده هایشان به مردم ناکام ماندند در مورد از زبان یک عضو کلیدی کابینه افغانستان مطلب را خواهید شنید. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد، اما نخواست تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را داریم که همکارم فرشته نگاه تقدیم می کند.
نخست سرخط چند خبر. ریاست عمومی امنیت ملی از بازداشت یک تروریست وابسته به شبکه یقانی در شهر کابل خبر می‌دهد. تقرری ها و تبدیلی ها در لوی سارنولی افغانستان جهت تامین عدالت بیشتر و پارلمان جدید ایران امروز سوگند وفاداری یاد کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید یک تروریست وابسته به شبکه اقانی را که قصد اجرای یک حمله انتحاری را در شهر کابل داشت از پا در آورده است. در اعلامیه ریاست عمومی امنیت ملی آمده که شخص بازداشت شده قبل از انجام حمله انتحاری توسط منصوبین امنیت ملی شناسایی و در مربوطات اوزه افده شهر کابل از پا در آورده شد. در این اعلامیه جزئیات بیشتر ارائه نشده است. لوی سارنولی افغانستان میگوید که 40 سارنول در بیشتر از 15 ولایت کشور مقرر و تبدیل شدند. بصیر عزیزی، سخنگوی این اداره، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت بیشتر تغییرات در بخش‌های رؤسای عمومی، استیناف و مرکز اختصاصی مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است.
قدم اول رئیس منابع بشری تغییر شدن، رئیس اختصاص سارنوالی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات جناب نوری صاحب بیجت تعیین شدن، در بخش سارنوالی نظامی هم تغییرات و تبدلات موجود هست.
بصیر عزیزی افزود این تغییرات و تقرری ها به خاطر تامین عدالت بیشتر و پیشبرد بهتر کارها به میان آمده. در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی با گروهی از مخالفین مسلح دولت در ولسوالی گذره ولایت هرات، یک پلیس کشته و 4 پلیس دیگر زخمی شدند. جنرال عبدالمجید روزی، قمندان امنی هرات، به خبرنگاران گفت در این درگیری یک قمندان مشهور طالبان به نام عبدال امرو با یکی از امراهانش کشته و 4 تن دیگرشان زخم برداشتند. در امینال از بغلان هم خبر رسیده که در تازه ترین درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بغلان مرکزی 11 طالب مسلح کشته و 13 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی و عضو هیئت رهبری شورای اراست و ثبات، میگوید پاکستان روزه در رأس فهرست حکومت‌های تروریست قرار خواهد گرفت. رسول سیاف این را در 37مین سال روز یادبود از کشته شدن 117 تن از اعضای نهضت اسلامی در کابل گفت.
بسر پاکستان هم یک صدا دارم که حال کل دنیا شناختید. این را باید بفهمه که اگر روز میرسه که در سر فهرست حکومت‌های تروریست پاکستان نوشته خواهد. اگر از ایرای خود نگردن.
آقای سیاف میگوید اگر طالبان مسلح با پروسه صلح یک جو نشوند، مانند رهبرانشان از بین خواهند رفت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. پارلمان جدید ایران که در نتیجه نتایج انتخابات ماه فوریه تشکیل شده، امروز در جلسه افتتاحیه‌اش در تهران سوگند وفاداری یاد کرد. اولین جلسه شورای اسلامی با 290 عضو امروز با عضویت نمایندگان اصلاح طلب که انتظار می رود از رئیس جمهور حسن روحانی حمایت کند برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در انگام افتتاح پارلمان جدید کشورش گفت:
مردم و نمایندگانی که خود را در معرض آراء مردم قرار داده بودند، این بار قبل از بحث احزاب و جناها به فکر همگرایی بیشتر و همکاری بیشتر بین قوا برای حل مسائل کشور بودند.
پارلمان جدید ایران شامل 18 نماینده زن است که به گفته حسن روحانی موجب خرسندی وی شده. عربستان سعودی و ایران در مورد حضور زائرین ایرانی در مراسم امسال حج به توافق نرسیدند. مقامات سعودی میگوید با وجود پیشنهاد رای حل از سوی ریاض، مقامات ایرانی از مذاکره بیرون شدند. گفته می شود که در برخی موارد میان مقامات ایرانی و عربستان سعودی توافق هم شده که در آن صدور ویزای الکترونیکی شامل است که زائرین ایرانی می توانند برای خود چاپ کنند. تنش ها میان ایران و عربستان سعودی در این اواخر افزایش یافته است. این تنش ها زمانی به اوج رسید که در ماه جنوری سال جاری برخی از معترضان ایرانی در اعتراض به اعدام یک رهبر مذهبی شیعه از سوی ریاض به سفارت عربستان سعودی در ایران حمله کردند. و خبر اخیر این که ده ها تن از شبه نظامیان گروه دولت اسلامی یا داعش در عملات هوایی ائتلاف بین المللی و توپخانه‌ای ترکیه کشته شدند. آژانس های خبری ترکیه میگویند 104 تن از جنگجویان داعش ناوقت روز گذشته در اثر عملات هوایی ائتلاف بین المللی و توپخانه مرزی ترکیه در سوریه کشته شدند. رسانه ها به نقل از منابع نظامی که نامشان ذکر نشده خبر دادند. پایان سرویس خبری، در ادامه با رادیو آزادی باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. الان ساعت 6:36 دقیقه عصر به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات گنجانیده شدند. با برگزاری مراسم فاتحه برای ملا منصور در پاکستان، چهره حامیان تروریسم برملا شد.
وقت یک رهبر تروریستی در خاگ بیگانه حضور داره، در اونجا برایش فاتحه گرفته میشه، همه نشان از این است که گروه تروریستی در کجا فعالیت دارد.
وزیر خارجه کشور که ریاست حزب جمعیت اسلامی افغانستان نیز دارد، انگشت انتقاد به رهبران حکومت بلند کرده که در وعده‌هایشان کوتاه آمدند.
متاسفانه حکومت در انجام بسیاری از وظایف مهم و اساسی خود تا اکنون کوتاه آمده است.
جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ میگوید با آمدن حکمتیار عدالت زیر پا می شود. برخی نماینده های مردم در ولسی جرگه از حیف و میل شدن کمک ها به آسیب دیدگان حوادث طبیعی انتقاد دارند.
مواد خوراکی حکومتی که برای بیچارگان کمک صورت میگیرند، شکل عادلانه برشان نمیرسد، میبرند و نمود غارت میشه، حیف و میل میشه.
و ریاست پاسپورت افغانستان بررسی ها در پیوند به گرفتاری دو فردی که پاسپورت افغانی داشتن از سوی پلیس هند گرفتار شده آغاز می کند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری ما را همراهی کنید. حکومت افغانستان میگوید برگزاری مراسم فاتحه برای اختر محمد منصور در پاکستان واسه میسازد که کی از مخالفان مسلح حمایت میکند. ویدیوهای منتشر شده از سوی رسانه‌های داخلی نشان میدهد که مراسم دعا برای ملا منصور در شهرهای بزرگ پاکستان تدویر یافته است. در مورد نورالله شایان گزارش میدهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که کشته شدن رهبران القاعده و طالبان مسلح و بیعت جنگجویان این گروه ها از رهبران جدیدشان در خاک پاکستان حقانیت دولت و ملت افغانستان را ثابت میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که برگزار کردن مراسم فاتحه به ملا منصور در خاک بیگانگان چهره حامیان تروریسم را برملا میکند.
خب وقت یک رهبر تروریستی در خاک بیگانه حضور داره، در اونجا برایش فاتحه گرفته میشه، با رهبر جدیدش بیعت صورت میگیره، همه نشان از این است که گروه تروریستی در کجا فعالیت دارد.
ریاست جمهوری افغانستان بار دیگر از پاکستان خواست که تعهداتش را در زمینه مبارزه با تروریسم عملی کند. در یک ویدیوی منتشر شده از سوی تلویزیون تولونیوز دیده می شود که مراسم فاتحه برای ملا منصور در شهرهای بزرگ پاکستان برگزار شده و بدنبال آن تظاهرات جهت محکوم کردن کشته شدن ملا منصور صورت می گیرد. در این ویدیو دیده می شود که اعتراض کنندگان بیرق آمریکا را با آتش می کشند. ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین گروه طالبان یک هفته پیش توسط تیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. یک سال پیش مراسم فاتحه برای ملا محمد عمر رهبر اسبق طالبان در پاکستان نیز گرفته شده بود. سرتاج عزیز مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان حمله آمریکا بر خاک کشورش را تقبیح کرده و مرگ ملا منصور را عامل تضعیف کننده پروسه صلح افغانستان خوانده است. اما پرسش اینجاست، با وجود اعتراف مقام‌های پاکستانی مبنی بر حضور سران گروه طالبان در خاک پاکستان و آوردن فشار جامعه جهانی، چرا این کشور باز هم اجازه فعالیت به این گروه‌ها را می‌دهد؟ محمد یونس فکور آگاه امور سیاسی در این مورد چنین می‌گوید:
من فکر میکنم که جنرالان پاکستانی این خطر و بدنامی را پذیرفته و آنان به خاطر به دست آوردن منافع بزرگشان که همانا مانع گسترش نفوذ هند در منطقه و توسعه افغانستان است، تروریستان را در خاکشان جا دادند.
آقای فکور میگوید واضح هست که حضور تروریستان در پاکستان بالای روابط این کشور با جهان تأثیر منفی دارد، اما به گفته وی پاکستان منافعش را در حمایت از این گروه های تروریستی میبیند و هیچگاه حاضر نیست که در برابر آنان اقدام کند.
در گزارش همکارم نورالله شایان شنیدید که حکومت افغانستان گفته که برگزاری مراسم فاتحه برای ملا منصور در پاکستانی را روشن می‌سازد که از مخالفان مسلح کدام کشور حمایت می‌کنه و این مخالفان در کجا فعالیت دارند. همزمان با این، ریاست جمهوری افغانستان از کشورهای همسایه و منطقه می‌خواهد که با درک شرایط موجود در این کشور با گروه‌های تروریستی همکاری نکنند. این موضوع را جاوید حسن‌زاده دنبال کرد.
پس از نشر گزارش‌ها در خصوص همکاری ایران با طالبان مسلح، ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید همکاری با گروه‌های تروریستی از سوی کشورهای منطقه و همسایه می‌تواند در درازمدت روابط کشورها را متضرر سازد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی، هرچند به طور مشخص در این خصوص از ایران نام نگرفت، اما از تمام کشورهای منطقه و همسایه تقاضا کرد که با گروه‌های تروریستی همکاری نکنند.
ضرورت ایجاب می‌کند که کشورهای منطقه شرایط درک کرده و به تروریست‌ها همکار نشوند، و مهمتر از همه که حکومت افغانستان انتظارش است که کشورهای همسایه رابطه‌شان با دولت افغانستان دولت محور باشد، نه اینکه با گروه‌ها و افراد و اشخاص جداگانه در تماس باشند.
آقای مرتضوی همچنان از کشورهای منطقه می‌خواهد تا به جای همکاری با گروه‌های تروریستی همکار افغانستان در مبارزه علیه این گروه‌ها شوند. فرانس مایکل ملبن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان به تازگی در صحبت با مجله فارن پالیسی بریتانیا گفته است که ایران برای متوقف کردن گسترش ساحه نفوذ گروه داعش همکاری با طالبان را آغاز کرده است. از سوی دیگر دو مقام دفاعی آمریکا که نخواستند نامهایشان ذکر شود، نیز به فارن پلیسی گفتند که با در نظر داشت تلاش‌های تهران در برابر داعش در عراق و سوریه، نگران ایران از حضور این گروه در افغانستان قابل تعجب نیست. قبل از این نیز گزارش‌های مبنی بر حمایت ایران از گروه طالبان توسط برخی رسانه‌ها به نشر رسیده و در آن گفته شده که ایران برای آنها سلاح فراهم می‌کند، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که مهدی هنردوست سفیر ایران در پاکستان در یکی از نشست‌ها روز جمعه در اسلام آباد همکاری ایران با طالبان را رد کرده است. در این حال کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت این کشور به تنهایی نمیتواند این مشکل را برطرف ساخته و کشورهای همسایه را قناعت بدهد. صالح محمد صالح یک عضو این کمیسیون سفارش میکند که در این خصوص حکومت افغانستان باید از جهان خواهان همکاری شود.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:43 است با وقت کابل است. تشکر فراوان که با رادیو زدی هستین. حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید حکومت وحدت ملی در عملی ساختن بسیاری وعده‌هایش با مردم ناکام مانده است. صلاح الدین ربانی رئیس این حزب و وزیر خارجه کشور وعده‌های حکومت وحدت ملی را در پیوند به تامین امنیت در کشور بسیار مهم میداند، اما قصر ریاست جمهوری بر عملی ساختن وعده‌هایش در برابر مردم تاکید کرده و میگوید رهبران حکومت وحدت ملی به عملی ساختن این وعده ها متحدند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان رهبران حکومت وحدت ملی را در عملی ساختن وعده هایشان به انتقاد میگیرد و تاکید میکند که این دو رهبر در دو سال گذشته نتوانستند برای عملی ساختن این وعده ها نخستین اقدام هم داشته باشند. صلاح الدین ربانی رئیس این حزب و وزیر خارجه افغانستان به این باور است که حکومت وحدت ملی به شمول برگزاری لویه جرگه به بسیاری از وعده هایش عمل نکرده است.
متاسفانه حکومت به گونه‌ای که در موافقتنامه حکومت وحدت ملی تصریح شده است در انجام بسیاری از وظایف مهم و اساسی خود تا اکنون کوتاه آمده است. برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی این کار باید در خلال 2 سال انجام می شد، اما تا هنوز انجام نداده است.
استقبال از تلاش‌های گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، حل موزل میان حزب جنبش اسلامی و جمعیت اسلامی و نیز برگزاری نشست‌های کنگره ملی حزب جمعیت اسلامی فشرده موضوعاتی‌اند که در نشست خبری روز شنبه اعضای این حزب به آن پرداخته شد. حزب جمعیت اسلامی در حال کارکردهای حکومت وحدت ملی را که یکی هم بعده برگزاری لویه جرگه عنعنوی است به انتقاد می‌گیرد که پیش از این شورای حراست و ثبات نیز گفته است حکومت وحدت ملی برای برگزاری این جرگه اراده ندارد. با این همه ریاست جمهوری آنچه ناکارایی حکومت در عملی ساختن وعده‌هایش گفته شده است را نمی‌پذیرد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید که نظر به شرایط و امکانات به تعهداتشان عمل می‌کنند. آقای مینپال همچنان می‌گوید برگزاری لویه جرگه برای تعدیل ماده‌های قانون اساسی افغانستان شرایط خاص دارد که با فراهم شدن این شرایط لویه جرگه عنعنوی نیز برگزار خواهد شد.
حکومت با تمام آن وعده هایی که به مردم سپرده بوده است برای عملی ساختن آن متحد است. وعده هایی که در بخش فراهم سازی زمینه کار، امنیت و در بخش اصلاح سیستم یک یک در حال عملی شدن است. اما باید بگویم که برگزاری لویه جرگه از خود تعریف و شرایط خاص دارد.
با این همه یکی از اعضای حزب جمعیت اسلامی میگوید هرچند اعضای این حزب یک بخش حکومت را ساختند، اما پس از این اعضای این حزب به گونه منسجم و کاراتر از پیش عمل خواهند کرد. واقف حکیمی سخنگوی حزب جمعیت اسلامی تاکید میکند که احزاب سیاسی در افغانستان مشکلاتشان را در این کشور از راه زور نه بلکه از راه گفتگوها حل سازند و با پذیرش یکدیگر زمینه زندگی بهتر را در این کشور فراهم سازند.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ میگوید که با آمدن گلبدین حکمتیار به کابل عدالت قربانی خواهد شد. مسئولان این جنبش امروز در یک گردهمایی گفتند که آقای حکمتیار متهم به کشتار هزاران تن است و در 14 سال گذشته نیز مسئولیت برخی حملات تروریستی را به عهده گرفته است. در مورد نورالله شایان گزارش میدهد.
جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ میگوید که گلبدین حکمتیار در گفتگوهای صلح با حکومت باج و امتیازات زیادی گرفته است. سمی درعی یک عضو این جنبش به روز شنبه در یک نشست خبری در برابر قصر دارالامان کابل گفت که آقای حکمتیار یک شورشی است و پیوستن وی با حکومت به معنای زیر پا کردن عدالت است.
آمدن آقای حکمتیار میتونه که عدالت را واقعا زیر سوال ببره، برای اینکه حکمتیار او چهره است که 70 الی 80 هزار کابلی را در جنگ‌های داخلی کشت، بعدش هم مسئولیت‌هایی را که در سال‌های گذشته در شهر کابل گرفت به خاطر انفجار و انتحار.
اعضای این جنبش از جامعه جهانی خواستند که مانع حذف نام آقای حکمتیار از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد شود. مسویده ابتدایی توافقنامه صلح میان هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و شورای عالی صلح اخیرا نهایی شده و به گفته مقام‌های افغان یک نسخه آن به رئیس جمهور اشرف غنی و یک نسخه دیگر آن به گلبدین حکمتیار جهت بررسی فرستاده شده است. تا هنوز روشن نیست که سند نهایی چه زمان از سوی رئیس جمهور غنی و آقای حکمتیار به امضا میرسد. با این همه پرسش اینجاست که آیا با موجودیت افرادی که به گفته برخی از اعضای نهادهای مدنی متهم به جنایت جنگی بوده و عملا در حکومت فعالیت دارند، عدالت تطبیق شده است یا نه؟ اعضای جنبش عدالت خواهی برای قربانیان جنگ در پاسخ به این پرسش میگویند که پرونده همه جنایتکاران شامل پروسه عدالت انتقالی است و آنان خواستار تطبیق این پروسه اند. در همین حال دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور بر رادیو آزادی گفت که در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار و گروه های دیگر همه خواست های مردم و محتوای قانون اساسی کشور در نظر گرفته می شود.
حکومت برای هر کس که با صلح می پیوستن برش میگه که اول باید قانون اساسی را قبول کنه، خشونت نکنه و در عمل ثابت کنه اصول دموکراتیک را میپذیره. همی اصول افغانستان هستن، همی خواستای قانون اساسی افغانستان هستن و خواستای ملت افغانستان هستن که تدبیق میشه.
در بیش از یک دهه گذشته بازماندگان قربانیان جنگ سه دهه اخیر و شمار از فعالان مدنی همواره با راه اندازی تظاهرات و گرد همایی های متعدد خواستار تأمین عدالت و محاکمه جنایتکاران جنگی شدند. این خواست ها در حال مطرح می شود که به باور برخی آگاهان سیاسی شرایط کنونی افغانستان برای تطبیق آن مهیا نیست. لطیف نظری یکی از این آگاهان با آن که خواستار تطبیق عدالت انتقالی است، اما می گوید که تمرکز بر این موضوع در شرایط فعلی دامنه منازعات را گسترده تر ساخته و چالش ها در افغانستان بیشتر می شود.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. ولیسی جرگه افغانستان مسئولان کمیته رسیدگی به حوادث طبیعی را به خاطر آنچه عدم توزیع کمک به آسیب دیدگان از حوادث در ولایات خوانده شده استجواب کرد. مسئولان این کمیته در نشست استجوابی روز شنبه این جرگه حضور یافته و در مورد برنامه‌های توزیع کمک به آسیب دیدگان در ولایات مختلف معلومات ارائه کردند. در مورد جاوید حسن زاده گزارش می‌دهد.
برخی از اعضای ولیسی جرگ از روند کمک رسانی با آسیب دیدگان سیلاب های اخیر انتقاد کرده و تاکید میکنند که برای خانواده های آسیب دیده کمک های لازم صورت نگرفته است. ولیسی جرگ به همین هدف در اجلاس استجوابی روز شنبه مسئولان کمیته رسیدگی به حوادث طبیعی را فرا خوانده و از روند کمک رسانی به آسیب دیدگان اصلی انتقاد کردند. شکریه پیکان نماینده ولایت کندوز در این جرگ گفت که کمک های پلان شده از سوی این کمیته برای افراد مستحق نه بلکه برای افراد غیر مستحق به اساس واسطه و شناخت توزیع شده است.
از طرف کمیته استرا مواد خوراکی اتوماتیکی که برای بیچارگان کمک صورت میگیرند شکل عادلانه برای شما میرسه، میبرند اونم که غارت میشه ای کمک میشه خودشان میخورن و میرن
پس. از سوی دیگر شهزاده شاهد نماینده مردم کنه در ولسی جرگه گفت بیش از 20 تن از اعضای دو خانواده در دو حادثه جداگانه حوادث طبیعی در ولایت کنر جان باختند، اما از این کمیته به وضعیت آنان توجه صورت نگرفت.
در سال جاری بالای خانه یک نفر در ولسوالی سوکه 9 تن از اعضای این خانواده به اثر فرو ریختن کوه زیر خاک شدند و همچنان در روزهای اخیر که باران ها افزایش یافت کوه بالای خانه یک تن دیگر فرو ریخت و تمام اعضای خانوادهش به شهادت رسید. حتی سوی حکومت یک فاتحه گیری هم نشد و نه کدام نماینده ای آمد تا با این خانواده ابراز همدردی کند.
اعضای ولسی جرگه خواهان ارائه معلومات از سوی مسئولان کمیته رسیدگی به حوادث طبیعی و خانواده های آسیب دیده شدند. وایز برمک وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در این نشست گفت که وقوع حوادث طبیعی در 24 ولایت کشور مردم را متضرر ساخته و برای آنان تلفات و خسارات را وارد کرده است. آقای برمک همچنان گفت که در اثر وقوع حوادث طبیعی اخیر در 24 ولایت کشور 182 تن کشته، 82 تن زخمی و 2960 خانه تخریب شده است. وای گفت که آنان تلاش کردند در حد امکان کمک ها را به گونه منظم برای افراد آسیب دیده در این ولایت توزیع نمایند.
کمک ها توزیع شده مجموعا برای 11161 فامیل آسیب دیده ناشی از این حوادث طبیعی و حوادث غیر طبیعی بیشتر اون ناهمی ها است و جنگ بوده پول نه بسته موجودی و غیر از این کمک در گرفته.
مسئولان کمیته رسیدگی به حوادث طبیعی گفتند که پلانهای کمک رسانی کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را برای آسیب دیدگان ترتیب کرده و به همکاری مالی جامعه جهانی و حکومت افغانستان آن را تطبیق می کنند. با وجود دادن اطمینان از سوی مسئولان این کمیته، اعضای ولسی جرگه گزارش ارائه شده در مورد کمک رسانی به متضررین حوادث طبیعی را قناعت کننده ندانستند. نعمت الله غفاری معاون دوم ولسی جرگه در پایان نشست و کمیسیون های مربوطه این جرگه وظیفه سپرد تا گزارش مسئولان کمیته حالات اضطرار را دوباره بررسی کرده و در صورت نیاز آنان را دوباره فراخوانند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ریاست پاسپورت افغانستان میگوید بررسی هایش را در پیوند به گرفتاری دو فردی که پاسپورت افغانی داشتند و سوی پلیس هند گرفتار شدند آغاز میکند. این ریاست از وزارت خارجه کشور و سفیر هند در افغانستان میخواهد تا در واگذاری اسناد افراد بازداشت شده این ریاست کمک کند. همکارم نظیفه محبوبی با سید عمر صبور رئیس ریاست پاسپورت افغانستان این صحبت انجام داده و در آغاز از وی پرسیده که چگونه این افراد با پاسپورت افغانستان دست یافت.
بعضی مشکلات موجود است، اما ما مطمئن هستم به تحقیق ضرورت داریم. باید تحقیق کنیم که وزارت محترم خارجه ما و شما و جناب سفیر هندوستان مقیم افغانستان باید اسنادی پاسپورت ها را به اختیار ما قرار بده که چگونه تانسته ایت با آیا افغان هستن یا نیستن. امروز به ده ها افغان ما و شما که در پشاور تولد شده به لهجه پاکستانی صحبت میکنه که حتی لهجه افغانی هم ندارن. تان بر صورت
این به تحقیق ضرورت دارن. اما میخوایم بپرسم که پیش از یک ادبا ایرانی هم گرفتار شده بود که عملا او از ریاست پاسپورت به دست آورده بود، همین سیستم بایومتری چقدر حفظ است در حالی که گفته میشه دستای از در خود ریاست که عملا کار میکنه در این قسمت؟
سیستم بایومتری که ما مطمئن است هیچ مشکل نداره. ما هر تبع افغانستان که پاسپورت میتیم طبیعتا بر از اونا هم از توسط تذکریشان و با اساس تذکریشان و هم بایومتری کشان میکنیم، هیچ مشکل در این رابطه وجود نداره.
آقای صبور، اما گفته میشه که پاکستان با بایومتریک با سیستم بایومتریک افغانستان دست پیدا کرده و عملا دستای همه در داخل ریاست که با اینا کمک میکنه.
یک اتهامی است که شما وارد میکنین سر اداره پاسپورت افغانستان. شما کشور خودتان اینقدر ضعیف فکر نکنین، کشورتان قوی است. تا هنوز لیلای الحمد در سیستم بایومتریک ما دسترسی نداره و هیچ فردی هم در اداره ما نخواد باشه که هیچ ارگانای کشفی وجود داره. استخبارات موجود است، امنیت موجود است. شما مطمئن باشین. من فکر میکنم که این سوال به حدی است که کشور خود ما و شما ضعیف بر دنیا نشان میدیم.
عاملین اینطور قضایا گرفتار شده نشده شناسایی شدن یا نشدن پیش از این؟
ما تشویش در رابطه با تذکره تابعیت خود داریم. چندین مورد تذکرهای جدید ما دستگیر کردیم که با ارگانهای کشفی معرفیشان کردیم و حتی شخصی که هم خود بالاخره تثبیت شد که یکی از ادبای خارجی بود او را ما دستگیر کردیم و با پنجه قانون سپردیمش. تذکره تابعیت افغانستان جور کرده بود که ما سند ازیر داریم با اسناد صحبت میکنیم.
سید عمر صبور رئیس ریاست پاسپورت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در گزارش دیگه میشنوید که یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد از غارت و قاچاق آثار تاریخی افغانستان ابراز نگرانی میکند. رئیس اداره امروز در کابل به خبرنگارا گفت که قاچاق آثار تاریخی به سطح جهان حتی با تمویل تروریسم رابطه داشته و به همین دلیل سازمان ملل متحد به آن توجه بیشتر میکند. تمیم اخگر و جزئیات بیشتر در این مورد.
یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد میگوید با آنکه افغانستان از لحاظ آثار تاریخی یک کشور غنی است، اما قاچاق با عدم توجه به این بخش آن را متضرر ساخته است. ارنا بوکووا رئیس یونسکو که برای دومین بار به کابل آمده است، کنترل سرحدات، آگاهی عامه و ارتقای ظرفیت در داخل این کشور را برای حفاظت آثار تاریخی مهم می‌خواند. خانم بوکووا می‌گوید که یونسکو برای جلوگیری از قاچاق آثار تاریخی افغانستان پیشنهادات تازه را ارائه کرده که بر اساس آن از قاچاق این آثار در هر نقطه جهان جلوگیری می‌شود.
شورای عالی موزیم‌ها با کمک یونسکو برای جلوگیری از قاچاق، واردات و صادرات آثار تاریخی یک فهرست سرخ را آماده کرده که به آن اجناس اجازه واردات و صادرات داده نشود. مسائل فرهنگی، هنری و تاریخی در آن شامل است و این فهرست با پلیس کمک می کند. افغانستان جزء این فهرست است.
مقامات یونسکو می گویند که با این تلاش ها تنها در 5 سال گذشته در میدان هوایی هتروی لندن 3.5 تن مواد ضبط و دوباره به افغانستان ارسال گردیده است. اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد روز جمعه برای حفاظت از آثار تاریخی افغانستان صندوق وجهی را نیز در حضور محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور افتتاح کرد. این اداره در چند سال گذشته ولایت بامیان را مرکز ابتکاراتشان نامیده و بر علاوه منار جام در غور مجسمه بودا در بامیان را نیز در لیست آثار تاریخی جهان شامل ساخته است. حکومت افغانستان نیز از قاچاق آثار تاریخی نگران است و میگوید که سالانه صدها میلیون دلار سرمایه از این طریق لادرک می شود. رئیس جمهور غنی میگوید که توجه به این بخش می تواند زمینه را برای سیاحان خارجی در افغانستان فراهم کرده و یک منبع عایداتی برای این کشور نیز مبدل شود.
نن فرهنگ و اقتصاد یو بل سر تړلی. زیادترین صدمه را که امروز ما میبریم از قاچاق آثار تاریخی است. صدها میلیون دلار در سال ما از دست میدیم. و کاری را که امرا یونسکو شروع کردیم البته نه تنها ایست که فرهنگ باید حفظ شود، فرهنگ موجب کار است.
از سوی دیگر شماری از باستانشناسان بر علاوه استقبال از تلاش های جدید یونسکو در این راستا می گویند که مدیریت خوبی این بخش و حمایت جامعه جهانی نگرانی های زیادی را در این زمینه رفع ساخته می تواند. نعمت الله جوانی که به تازگی از پوهنتون باستانشناسی فارغ شده بر رادیو آزادی گفت که نگهداری آثار تاریخی بر زندگی مردم تاثیر مثبت داشته، حس ملکیت میان مردم را تقویت می کند و سبب افزایش عواید از ناحیه توریسم می شود.
تشکر فراوان از همراهی همه شنونده ها. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما ایزان آرزو دارم. الله نگهدار شما.